ریکا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماښام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د پاکستان لوی درستیز د افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د قومندان څخه غوښتنه دي چې د پاکستاني عملیات د ژغورلو او د غیوات بیرته په ستنېدو کې مرسته وکړي. د امریکا پوځ وایي چې په یمن کې په عملیاتو کې د القاعده درې غړي وژلي دي او په یوه نوي سروي کې روانه ونی یې نتایج خپاره سول. جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ تر خپلې ډیموکراتي سیالي هیلری کلنټن شاته پاتې دي.
ترنونکو په روانه خبرونه کې د راپورونو په برخه کې ووري چې په قندز ولایت کې د پولیو یا ګزان ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. په پام کې ده چې په دې کمپاین کې به څه کم 210,000 تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړ شي. په بل راپور کې ووري چې په داس حال کې چې دا وخت په نړۍ کې د زهرجنو کیمیاوي موادو ډیر زیات استعمال له امله د شاتو د مچیو کالونۍ یا ګبینونو مخه په نابودۍ ده. پولنډي ساینسپوهان وایي داسې یوه دوایي کشف کړي چې جراثیم وژني مګر د شاتو مچۍ ته ضرر نه رسوي. او د ملي والد حکومت چارواکي وایي په انتخاباتو کې اصلاحات ځکه د دې حکومت لپاره خورا مهم دي چې د دغه اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو لپاره د نیټې د اعلان نه پرته د افغان حکومت مشران د اکتوبر په میاشت کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې ګډون نشي کولای. د راپورونو لږ وروسته وري اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني الګوپټری د عملیه د منډولو د پاره په سیمه کې عملیات روان دي. د پاکستان د پوز لوی درسي زراحل شریف پروند جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبري وکړه او داغه څخه یو غوښتل چې د عملیه د شخرولو او پاکستان ته د بیرته راستنېدو په برخه کې د مرسته ورسره وکړي. پاکستان د پوز یو ویان ویلي دي چې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې ده چې په دې تړاو به چې هر څه په واسپره وي هغه به وکړي. د پاکستان لوی درسیز په افغانستان کې د ناټو د قومندان سره هم کتلی او د برمته سویو کسانو د ازادېدو په برخه کې مرسته ځینې غوښتې ده. د امریکا پوځ وایي چې په یمن کې د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې د القاعدې درې غړي وژلي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ چارواکو دانه دي ویلي چې برید یې څنګه کړی دي نه یې د وژل سویو کسانو د هویت په هکله څه ویلي دي. په بینې کې چې د قومندانۍ خبره کړې راغلي چې برید د یمن په مرکزي برخه کې د شباب ولایت کې سوی دي او د برید هدف د عربو په ټاپو کې د القاعدې د ډلې د غړو په نشه کول و. د دې څخه مخکې د امریکا متحده ایالاتو په یمن کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د بی پیلوټ الوتکې زیات بریدونه کړي دي. د مرکزي قومندانۍ په بیانیه کې راغلي دي چې په سیمه کې د القاعدې د ډلې حضور امریکا سیمې او نورو ته اوس هم ګواښ متوجه کړی دي او د یمن په نارامیو کې رول لري. په بیانیه کې دا هم راغلي دي چې د سیمې د القاعدې ډله په یمن کې د نارامۍ څخه ګټه پورته کوي او هغه په نازیونو جوړي چې بیا د امریکا د ګټو او متحدینو پر ضد حملې پلان کړي. د فتح الله ګولین مدافع وکیلانو ویلي دي چې د ترکیه حکومت امریکا ته داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې دا ثابته کړي چې هغه د ترکیه د تیرې میاشتې په ناکامي کودتا کې لاس درلود. د ترکیه حکومت د امریکا څخه غوښتي دي چې ګولین دي دوی ته وسپاري. د ښاغلي ګولین یو مدافع وکیل رایډ وینګارټن پروند جمعې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس خبریالانو ته وویل چې د هغو بې ځایه او بې معنی اګانو شدت زیات شوی دی چې وایي سی آی اے او د دې معاکل د دوی معاکل لاره جوړه کړې و چې په ترکیه کې کودتا وکړي. راغلی وینګارټن ویل چې د ترکیه د حکومت درې وزیران واشنگتن ته راغلي چې پر امریکا باندې فشار وارد کړي چې ګولین ترکیه ته وسپاري. رایډ وینګارټن داسې ویل:
On top of the absurdity of the allegations, د دې ترڅنګ چې بیا ساسید اګانی کوي د ترکیه ولسمشر د جمعې په ورځ د قزاقستان د ولسمشر سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکوي چې د ګولین پلویان په نورو هیوادونو کې هم امنیت ته تاوان او ګواښ پېښولی سي. ښاغلی اردوغان وویل چې هغه نه غواړي چې نور هیوادونه هم د ترکیې په شان درد، غداري او ناامیدي تجربه کړي. ګولین پر ځان باندې لګیدلو تورونه ردی او د ترکیې د حکومت هغه اقدام غندي چې د پنجشنبه په ورځ په ترکیې کې د هغه د ګرفتارۍ امر صادر کړي. د برازیل د روی دی جیرنو په ښار کې پولیسو پرون د جمعې په ورځ د المپیک د لوبو د رسمن شروع کېدو مخکې یوه کوچنۍ مظاهره ماته کړه. پولیسو پر مظاهره کوونکو باندې د وشکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه کار واخیستی چې په سلګونو مظاهره کوونکي ګډوډ کړي. مظاهره کوونکي وایي چې د المپیک د لوبو د آمادګۍ دپاره اصراف او اداري فساد سوی دی، په داسې حال کې چې برازیل په خپل اقتصادي مشکلات لري. د 2018 کال د المپیک د لوبو پر ضد برازیلي مظاهره کوونکي وایي چې دا لوبې یوازې محدودو کسانو ته ګټه رسوي او هغه کسان چې مرسته اړتیا لري هغوی ته پام نه کیږي، نه یې معاش، روزنې او روغتیایي اړتیاو ته پام کیږي. خو د المپیک د لوبو تنظیمونکي بیا وایي چې د 2012 کال د لندن د لوبو د لګښت په مقایسه برازیل د لسو حصو څخه یوازې یوه حصه مصرف کړی دی. په یوې نوې سروې کې چې روانه اونۍ یې نتایج خپاره سول، جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ تر خپلې ډیموکراتي سیالي هیلري کلینټن شاته دي او تفاوت یې هم نسبتا ډیر دی. دا سروې د ډیموکراتانو د ملي کنوینسیون څخه چې تېره اونۍ دایر سو وروسته سوې. په دې کنوینسیون کې ډیموکراتانو رسمن هیلري کلینټن د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخابات لپاره د خپلې کاندید په توګه معرفي کړه. د مکلاچی ماریس په سروې کې کلینټن 48% طرفداران لري او ډونالډ ټرمپ 33% طرفداران لري. په عین سروې کې تیره میاشت هیلري کلینټن 42% طرفداران درلودل او سیال یې ډونالډ ټرمپ 9% طرفداران درلودل. د ماریس پوهنتون د سروې د برخې مشر لی میرینګ ګوف پرون د جمعې په ورځ وویل چې د رای ورکوونکو په افکارو کې تغییر دا ښیي چې د ټرمپ کاندیداتوري په بحراني حالت کې ده. دا نوې سروې د روانې اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې د ورځو په جریان کې سوې او نتایج هم د پنجشنبې په ورځ ناوخته خپاره سول. ښاغلي میرنګوف وویل چې په سروې کې د ډونالډ ټرمپ د پلویانو شمیر ځکه راکښته سوی چې هغه څو غلطۍ وکړې چې پکې د هغه مسلمان د مور او پلار سره جنجال هم پکې شامل وو چې په 2004 کال کې په عراق کې د امریکا په پوځ کې د خدمت پر مهال ووژل سو. ښاغلی میرنګوف وایي چې د ډیموکراتانو ملي کنوینسیون چې تیره میاشت دی څو هم شاید کلینټن د پاره ګټه کړي ځکه یوازې څو ورځې یې تیرې سوي دي او وروسته یې دا سروې سوې. خو بیا هم ټول څه د پخوانۍ د باندنیو چارو د وزیر هیلري کلینټن په نافهم نه دي تمام سوي. په سروې کې 40% رجستر سوي رای ورکوونکو ویلي دي چې یوازینی دلیل یې چې د کلینټن څخه ملاتړ کوي دا دی چې د ټرمپ سره مخالفت لري. په عین حال کې 55% رجستر سوي رای ورکوونکو د کلینټن په برخه کې مثبت نظر نه دی ورکړی، خو د ټرمپ په برخه کې بیا هم 65% رجستر سوي رای ورکوونکو مثبت نظر نه دی ورکړی. او وروستۍ خبر دا چې پرون د جمعې په ورځ د شیکاګو ښار د پولیسو ریاست هغه ویډیو نشر کړه چې پکې د پولیسو افسران ښودل کیږي چې پر یو تورپوسي تنکی ځوان باندې په تکراري ډول ډزې کوي. د دې له مخې یاد سوی ځوان یو موټر غلا کړی و. په ویډیو کې ښودل کیږي چې تنکی ځوان سخت ټپي کیږي او پولیس یې ولچک کوي. د اونیل د کورنۍ مدافع وکیل د قضیه د چړول د پاره د ځانګړي څارنوال د ګمارلو غوښتنه کوي چې دا قضیه وڅېړي. د پیښې په تړاو درې تنه د پولیسو مامورین د خپلو وظیفو څخه د ابتدایي تحقیقات وروسته لیرې کړل سوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او نه دیش د خښولې د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. په قندوز ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل شوی دی او په پام کې ده چې په دې کمپاین کې به څه کم 213,000 پنځه کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین څاڅکي ورکړ شي. دا له تیر 2015 میلادي کال راهیسې لمړی ځل ده چې په دې ولایت کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو چارې پیل کیږي. نور تفصیل د قندوز د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې اوري.
په قندوز کې له 2015 کال را وروسته د دغه ولایت د مرکز د زینو سیمو په ګډون په ولسوالیو کې هم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین نه دی تطبیق شوی. د پولیو یا ګوزند د واکسین کولو دغه کمپاین 13 ورځې پیل شوه او 4 ورځې بعد دوام وکړي چې پترس کې به په هغه سیمو کې چې صحیح ټیمونه ورته لاسرسي لري ماشومان ته واکسین تطبیق شي. روغتیاي چارواکي وایي چې په دې ځنګړي کمپاین کې به څه کم 200,000 تر 15 کلونو خکته ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. د قندوز د عامه روغتیا رئیس سعد مختار وایي چې د واکسین کولو دا کمپاین ځکه پیل شو چې په 13 کلونو کې په ځینو سیمو کې واکسین نه و تطبیق شوی.
کمپاین چې شروع شوی مخصوص دا د سلورو واحد شاهد د پاره امام صاحب چاردره او علي اباد خپل د قندوز په شمول او په دې کې شاوخوا 209,000 ماشومان واکسینېږي. هغه ساحو کې چې زمونږ د واکسین د پخښه راټیټه ده او هلته مونږ مخکې ستونزې درلودې په کمپاینونو کې، نو دا د هغه ساحو دپاره ده اقتصادي چې هغه ساحې بېرته د پوښښ لاندې ونیسي. هغه کومې ساحې چې ما ویلې ساسن په ګوته کړې، په دې ساحو کې زمونږ واکسین ستونزه درلوده او د واکسین فلم په هماغه ساحو کې کېږي. دا نو د واکسین نه وروسته پوسټ کمپاین اسسمنت چې وشي د به مونږ ګورو چې څومره حل شوې ده. تاسو چې دا اسسمنت نه شوه دا مونږ معلومات نه کېږي چې څومره درسونه حل شوي.
هغه زیاته کړه چې له 13 میلادي کال راهیسې د قندوز ولایت په ځینو سیمو کې ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورسېدلی، نو ځکه یې د دغه ولایت د مرکز په ګډون د علي آباد، چاردرې او امام صاحب ولسوالیو په ځینو سیمو کې ماشومان ته د واکسین د تطبیق 4 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د قندوز ښار یو تن سپینګیری اوسیدونکي ماشومان ته د پولیو واکسین د ورکولو په حق له خپل نظر داسې څرګندوي.
واکسین خو ښه شی ده که څوک پوهیږي، په ماشوم ډېره ګټه او ډېره فایده لري. باید دا خلک ولر ماشومان ته واکسین کوي.
واکسین که څوک ونه کوي بیا پیچ شي کیږي.
واکسین ونه کوي خو بیا دغه مریضي ده، پولیا ده، نور شی ده، نور شی ده.
تا خپل اولادونو ته واکسین کړي؟
ما هر وخت واکسین کوي. ما راته کلینیک ته هم بوځي او دلته هم واکسین کوي. کورو کې راځي پرون راغلو.
نو د څه په خاطر ورته واکسین کوي؟
فلج لپاره او دا کولیا لپاره او دا شین لپاره.
د قندوز د چاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالستار وای هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي امکان لري چې په ګوزن اخته شي.
نن سبا که د پولیو ته د شک په سترګه ګوري، نو سبا ورځ دغه ماشوم معیوب ده، دغه ماشوم پلد ده، او بل اخره دې سبب کیږي چې هغه ماشوم درتلونکي ټولنې د وګو بار وسی زده کړ نه شي کوله، کار نه شي کوله، او تر اخر د عمر هغه زوريږي. ځکه هغه نور ته احتیاج ده. خبر دای چې زمونږ محترم کورنۍ دغه د پولیو واکسین تطبیق کی.
د پولیو یا فلج پر وړاندې د ماشومان د واکسین کولو دغه کمپاین په قندوز او بغلان ولایت کې پیل شوې ده. روغتیایي کارپوهان وای پولیو یو خطرناک ناروغي ده چې تداوی نه لري، خو د پولیو واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې ماشومان له دې خطر څخه وژغوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په داس حال کې چې دا وخت په نړۍ کې د زهرجنو کیمیاوي موادو ډیر زیات استعمال لامل د شاتو د مچې کالونی یا غبینونه مخ په نابودي دي. پولندي ساينس پوهان وایي د سیوا دوايي کشف کړي چې جراثیم وژني مګر د شاتو مچې ته zarar نه رسیږي. په مکړې په واشنگټن کې د امریکا غاګ د خبريال جورج پیوټک رپورټ ته چې زمنګ همکار سید سلمان شاه تاسو ته دراوروي.
پولندي ساينس پوهان دا وخت په ډیره بیړه کوشش کوي چې د شاتو د مچې کالونی له بشپړ سقوط نه خوندي وساتي. هغوی وایي چې زربا دا نوې دوا په کار واچول شي. ساینس پوهان وایي چې په نړیواله کچه د شاتو د مچیو د نسل او پوره کالونیو د ژغورلو په خاطر په څو جبهاتو کې خپل مبارزه پیل کړې ده. یوه مشهوره ناروغي چې تر اوسه پورې په نتیجه کې په پولند کې د شاتو د مچیو نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی، د ناز میسس یا د شاتو د کارګرو مچیو د عمر د لنډېدو ناروغي ده. دا ناروغي چې د نوسیما په نوم هم پیژندل کیږي د ناپاکو اوبو او لوده شوو خوراکي موادونه د فنګس په وسیله د شاتو د مچیو معده ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ او بې نظمۍ یو غټه نښه او علامه دا ده چې په لومړۍ مرحله کې ناروغه مچۍ په غیر نورمال انداز حرکت کوي او بیا زر مري. د پولند د ماریا کیوري سلوډوسکا د پوهنتون ساينس پوها انیتا پزنسکا په دې اړه وای کومه مچۍ چې د شاتو په غبین کې د کارګرانو دنده په غاړه لري کله چې د اوړي په موسم کې میکروبونه سي ډېر زر مري فقط د اتو او یا دوه ورځو پورې ژوند کوي د یوې سالمې کارګر مچۍ عمر شپږ دېرش ورځې او همدې عمله د ژمي په تېرېدو سره د شاتو د تولیدولو استعداد کمیږي او د غبین مچۍ له وخت نه مخکې ختمیږي ساينس پوهان په دې باور دي کوم زهري مواد چې په میوجاتو او شنو بوټو باندې استعمالیږي له وخت نه مخکې د شاتو د مچیو د مرګ سبب کیږي کله چې د وی مچۍ معده میکروبي شي د معافیت قدرت ختمیږي د مقابله توان نه لري پولندي ساينس پوهانو له ډېرې خواري او زیار نه وروسته د ګلانو یو شیره کشف کړي چې په سلو کې نوي ناروغ شوي مچۍ له مرګ نه خوندي ساتي پولندۍ ساينس پوهې انیتا په دې اړه امریکا غږ ته یو ځل بیا وویل دا دوا له یوې خوا د نوزموسس د ناروغۍ په مخنیوي کې کومک کوي او په واضح ډول د ناروغ شوې مچۍ په معده کې د میکروبي دانو او پړسوب کموالی هم لیدل کیږي بل خوا د شاتو د مچۍ په معده کې د هغو انزایمونو کچا لوړیږي چې د حشراتو په معده کې د معافیت زیاتېدو دنده په غاړه لري او هغه موزر پاتولوژیکی یا خارجي ماده پیژني چې د شاتو د مچۍ د ناروغي سبب کیږي دا دوا او د تجربې لاندې ده لبل خوا ساينس پوهانو بزګران ته دا خبرداري هم ورکړي چې د ورځې لخوا د غوماشو د وژلو په خاطر پر نباتاتو او ګلانو باندې باید زهرجن دوا ونشیندي دغه غوماشي انسانانو ته د زیکا د موزي ناروغي د انتقال سبب کیږي کله وی خوا غوماشي وژني د شاتو مچۍ هم وژني کله چې د شپې تور تمی او مچۍ په درانه خوب ودی باید چې دغه دوا وشیندل شي چې ماشي وژني خو د شاتو مچو ته ضرر نه رسوي دا د مایکل سټین نام په نوم د شاتو د مچیو د یو امریکایي بزګر غږ دی چې وای دا ځانګړې ناروغي د یو غوماشي د لاروا یا زهري لعابو په څیر تاکسیکي او زهري خاصیت لري کله چې په بو کې واچول شي د شاتو مچیو ته بالکل نقصان نه رسوي
رايزنګ اویرنس اباوت دی امپورټنس اف سیوینګ دیم از کریټیکل د شاتو د تولید وسیله وسیله ده
نظراتي نقطه نظر هم څوک اهمیت لپاره من شو غورځولې ځکه چې د میوجاتو او سبزیجاتو په پالینیشن په کیمیاوي تعامل کې مهم رول لوبوي په مسلسله توګه په نړیواله کچا د خوراکي موادو د تولیداتو د تضمین لپاره هم لازمه ده چې د شاتو د مچیو کالونی له نابودۍ نه په هر قیمت شي خوندي وساتل شي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او سم یو بل نړیواله موضوع احتمال لري چې د بوکو حرام د مشرتابه پر سر جنجال په نایجیریا او د چات جهیل په سیمه کې د توتريخوالي ویره پیدا کړي د تفصیل د امریکا غاګ د خبريال چیکاو او دا په دې راپور کې اوري
دوه کسانو په دې هفته کې دوه اعلانې خبرې کړې دي چې دواړو ادا کوله د بوکو حرام د نایجیریا د څنګ مشربوي دا ښکاری چې د مشرتابه په سر جنجال په مفکوروي لحاظ اختلاف دي چې اندېښنې پیدا کړې دي چې د شي د نایجیریا په شمال ختیز او د چاد د جهیل په سیمه کې تاوتریخواله پیدا کړي د اسلامي دولت ډلې په خپل هفتهي خبرونه کې چې د انلاین لارې خبريږي او په مصاب آل برناوی د بوکو حرام گورنر انتخاب کړی دی په دغه مضمون کې په څرګند توګه څه نه دی ویل شوی مګر پیچلتیا یې دا وه چې آل برناوی د یو قوي وایز ابوبکر شیکاو ځای نیولی دی چې د 2009 کال نه را په دې خوا د دغې ډلې مشري کوي د سیمه ایز خبری آژانس رپورټرس نه په قول آل برناوی د ویډیو له لارې وینا کړې ده چې په شیکاو باندې ورکه حمله شوې ده یو کس چې دا کوي شیکاو د په اصطلاح کودتا ته په لږ د خیزا اډیو کې ځواب ورکړی دی مخکې له دې نه چې یوټیوب نه وستل شي په یوټیوب کې خبره شو په دغه وینا کې شیکاو په بوکو حرام باندې په خپل مشرۍ باندې بیا ټینګار وکړ وی ویل آل برناوی د اوږدې مودې لپاره د دغه ډلې غړی وو او کوشش کوي چې جنجال ته لمن ووهي خالد علی یو په نایجیریا کې د جمعیت نصر علی اسلام چې د اسلامي ډلو یو څانګه ده یو چارواکی ده. علی یو خپل خبر ته دوام ورکوي او وای البته دا ډیر متردد دی او دا د دې نښه ده چې د شکاو کمزوري ښیي. زه فکر کوم چې دا د ټول جنگي کیسې د ختم نښه ده او دا د ماتې یو نښه هم ده. دا د قدرت او خپل بغاوت باندې د کنټرول د لاسه د ورکولو یو نښه هم ده، ځکه نو دا په یاغي ډله کې یو درس ښیي. دا وای په بوکو حرام باندې پوز زورور شوی دی. حقیقت دا چې بوکو حرام ټوله هغه خاوره د لاسه ورکړې ده چې وخت یې په لاس کې و، که څه هم چې لا تر اوسه د نایجیریا په شمال ختیځ او د نږدې سرحدونو نه په اخوا حملو ته دوام ورکوي. الیو فکر کوي خای چې د اسلامي دولت ډله قدرت لشکاو نه د دې لپاره واخلي چې بوکو حرام قوی کړي، مګر د دې ورشته چې د البرناوی او شکاو ترمنځ د قدرت په سر جنجال به تاوتریخواله پیدا کړي. مونګو پارک بیا داسې انوای د مشرتابه په سر به جنجال پیدا شي که دا رښتیا وي چې البرناوی نوی مشر دی او شکاو وای زه لا تر اوسه واک لرم. دلته به نښتې وي، دوی به د یو بل سره لاس او ګریوان وي. بلوس مونګو پارک د نایجیریا د یوې څارنې ډلې غړی دی. دغه ډلې د نایجیریا د پوز مهمې متحدینې دي چې په څارنه کې مرسته کوي او د بوکو حرام د ډلو سره جنګیږي. منګو پارک نو وای د خپل پلرنی خارګوټي چې بوک کې د بوکو حرام سره جنگیدل دي، چې بوکو حرام پکې په 2014 کال کې تقریبا 300 د خونځي جنکی برمته کړی وي. ځینې بیا دا خبره کوي چې البرناوی به د بوکو حرام د مؤسس محمد یوسف زوی چې په 2009 کال کې د پولیسو په توقیف کې وژل شو. مګر دا د بحث وړ موضوع ده. منګو پارک نو وای یوسف د دغه په یاد دی. منګو پارک بیا وای زه محمد یوسف خو پیژنم، ماته د هغه عمر معلوم دی، ځکه نو هغه په دغه عمر زوی نه لره. د اسلامي دولت د ډلې بوکو حرام ترمن د همکارۍ اندازه هم د بحث وړ و موضوع ده. د اسلامي دولت ډلې تیر کال د بوکو حرام د وفادارۍ ژمنه منلې وه، مګر د امنیتي چارو ډېر څارونکي وایي داسې ښکاري چې د دغو دواړو ډلو ترمن د نظامي ستراتیژۍ په برخه کې به همکاري نه وي. پروفیسر مختار بنزا چې د نایجیریا یو تاریخ پوه دی، بوکو حرام له نږدې نه څاري او وایي
When the
Boko Haram paid their allegiance to IS, I think both کله چې بوکو حرام په لومړي سر کې د اسلامي دولت ډلې ته د خپل وفادارۍ ژمنه وکړه، فکر کوم چې بوکو حرام او اسلامي دولت ډلې هر یوې د رسمیت پیژندنې لپاره سترګې په لاره وو چې غوښتل یې زیات پیروان ولري. د اسلامي دولت ډله لا تر اوسه کوشش کوي چې د بوکو حرام په مشرتابه کې بدلون راولي چې په راتلونکي کې د عملیاتو په برخه کې اړیکې ژورې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنول کو دروان خبرونه ورسته. مطلب د ملي ولې د حکومت چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې اصلاحات ځکه د حکومت لپاره خورا مهم دي چې دغه اصلاحات او د پارلماني انتخاباتو لپاره د نیټې د اعلان پرته د افغانستان حکومت د افغانستان د حکومت مشران د اکتوبر په میاشت کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې ګډون نشي کولای. تفصیل یې د کرام شینواری پر راپور کې اوري.
د ملي والی د حکومت چارواکي وایي چې ټاکنیزي اصلاحات ځکه دغه حکومت لپاره خورا زیات مهم دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو لپاره د نیټې د اعلان پرته د افغان حکومت مشران د اکتوبر په میاشت کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې ګډون نشي کولای. د افغانستان د اجرایي ریاست د وین رسیل جاوید فیصل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ټاکنیز بهیر د اصلاحاتو برخه کې ځان پړه په ملي شورا واچوله او ویل چې حکومت له خپل اړخه د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره سوزل اقدامات کړي چې مخې د ملي شورا لخوا نیول شوی ده.
یو مسله ډېره واضحه ده چې موږ د بروکسل کانفرنس ته بدون له اصلاحات او د انتخاباتو لپاره د نیټې له تعین پرته نه ستلای. دا یو اساسي مسله ده، حیاتي مسله ده. حکومت پلان داري چې د پارلمان په اوسنۍ رخصتۍ کې په دې اړه عملی قدمونه واخیستل سي او بل اخره دغه مسیر تایسي.
د جاوید فیصل په سیر د افغانستان د جمهوریت ویان محمد هارون چخنصوري هم وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې افغان حکومت یو لړ ګامونه اخیستي دي چې له مخې به یې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ډیر ژر بیرته دوام عمومي.
حکومت تعهد جدي برای اصلاح نظام انتخاباتي او برگزاري انتخابات.
ښاغلي چخنصوري ویل د ټاکنیزو اصلاحاتو او د ټاکنو ترسره کولو په برخه کې حکومت کلک ژمنه لري. د ټاکنيني پرمان د رد وروسته حکومت پر اساسي قانون د سار له محترم کمیسیون څخه نظر وغوښت چې محترم کمیسیون خپل نظر وړاندې کړ چې دا غي په کیپ د حکومت د رهبرۍ په کچا غونډه وشوه او د کمیسیون د نظر پر اساس به ژر بنیادی حقوقي او اجرایی اقدامات ترسره شي. د افغانستان د ټاکنیز نظام اصلاح د ملي اولي د حکومت د مشرانو د سیاسي موافقه یو عمده ټکی و. د ټاکنیزو اصلاحاتو د بهیر د ځنډ له امله نړیوال ټولنې ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د روان هجري شمسي کال په لومړیو کې د پارلماني ټاکنو لپاره د چمتووالي سره سره دغه کمیسیون سره خپل مالی مرستې بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس ملي بند د امریکا غږ په ګډون د خبریالانو یوې ډلې ته ویل چې د افغان حکومت لخوا ټاکنیز اصلاحات د پساس سره د مبارزې ترڅنګ د دغه حکومت څخه د نړیوال ټولنې یو اساسي غوښتنه ده.
We expect and trust that the Afghan government will come out with a solid reform package. What is most important for us?
خاغلی ملي بنویل زموږ تمه ده چې افغان حکومت په ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې یو مضبوط پروګرام سره کانفرنس سره شي. کوم څه چې موږ ډیر اهمیت لري هغه دا چې د اصلاحاتو په هر پروګرام کې چې وي د راتلونکو ټاکنو لپاره یو پراخ سیاسي ملاتړ ولري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان له ټولو سیاسي مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د شفاف او عادلانه راتلونکو ټاکنو ترسره کولو لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو سره اداري د افغان حکومت څخه د ټاکنیزو اصلاحاتو برخه کې د خبرو په ځای د عمل غوښتنه کوي. د ټیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سره د اداري رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې حکومت د بروکسل کانفرنس د چمتووالي پر ځای د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره ټاکنیز اصلاحات ترسره کړي.
متاسفانه حکومت همیشه در گفتار اتکا کرده ولی در عمل نه.
خاغلی ایوب زاده ویل متاسفانه حکومت تل په خبرو تکیه کړی ده خو په عمل کې هیڅ نه دی کړی. زموږ تمه دا و چې څومره ژر چې ممکن وو درې پرمان به صادر شوی وي او موږ د غوروي د کمیټې د جوړېدو شاهد به وو، خو له بده مرغه داسې ښکاري چې حکومت د بروکسل کانفرنس ته کار کوي نه د افغانستان خلکو ته. ټاکل شوی چې د بروکسل کانفرنس د روان کال د اکتوبر په 15 په بروکسل کې جوړ شي. افغانستان تمه لري چې په دغه کانفرنس کې به نړیوال ټولنه د دغه حکومت د اقتصادي او پرمختیايي پروګرامونو څخه د ملاتړ لپاره د 2018 کال څخه وړاندې نورو 15 کلونو لپاره پیاسي او مالي امکانات برابر کړي.
پرونی په دې برخه کې زلبیا پام کړی دی. سات مهم خبرونه ته د پاکستان د پوز لوی درسي اسرائیل شریف پروند د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې او دغه څخه وغوښتل چې د عملیه د شغلولو او پاکستان ته د بیرته ستنېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان لوی درسي په افغانستان کې د ناټو د قومندان سره هم کتلی او د برمته سوبي کسانو ته ازادي دو په برخه کې د مرستې غوښتنه ځینې کړې ده. امریکا پوز وایي چې په یمن کې د توریزم زده عملیات په ترڅ کې د القاعده درې غړي وژل دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ چارواکو کودانی دی ویلی چې بریده څنګه کړی نه د وژل سویو کسانو د هویت په اړه څه ویلی دی. په بیانیه کې چې د قومندانۍ خبره کړې راغلي چې بریده یمن په مرکزی برخه کې د شباب ولایت کې سوي د بریده هدف د راو پټابو کې د القاعده د ټلې د کوډو نش په نشه کول و. د فتح الله ګولین مدافع وکیلانو ویلي دي چې د ترکیه حکومت امریکا ته داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې دا ثابت کړي چې هغه د ترکیه د تیرې میاشتې په ناکامې کودتا کې لاس درلودلی. د ترکیه حکومت د امریکا څخه غوښتي دي چې ګولین دې ترکیه ته وسپاري. د ښاغلي ګولین یو مدافع وکیل رایډ وینګارټن پرون د جمعې په ورځ په واشنګټن کې په خبري کانفرنس خبریالانو ته وویل چې د هغو بې ځایه او به معنی د اګانو شدت زیات شوی دی چې وایي سی ای او د معاکل لار جوړ کړي و چې په ترکی کې کودتا وکي. د برازیل د روی دی جنیرو په شهر کې پولیسو پروندو چې مې پر د اولمپیک د لوبو د رسمن شروع کېدو مخکې یو کوچنی مظاهره ماته کړه. پولیسو پر مظاهره کوونکو باندې د وشکې بوونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه کار باختی چې په سلګونو مظاهره کوونکي ګډوډ کړي. مظاهره کوونکي وایي چې د اولمپیک د لوبو د امادګۍ لپاره اسراف او اداري فساد شوی دی په داسې حال کې چې برازیل په خپل اقتصادي مشکلات لري. او په همدې سره درنوونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونې مطلب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. د خپل راډیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې شبکې لري خبرونه شروع کړي. We'll be right back.